دا مشال ډیو پروانو پروانو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه مني وقشبه درې بجې په دې غړي کې ساسل لپاره یو څو موضوعات لرو او د غراز په رښتینې مې کې دوا اونیزه پرونی لرو سازونه زنجونه او مشال آنلاین خو تر هر څه مخکې ورزو شاین بنډری ته چې تاسو پرې سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه د پاکستان په سینټ کې د سفران قیامه کمیټه مشر وایي چې د مرکزی حکومت لخوا په تیر دریو کلونو کې د قبایلی ضلعو په پرمختیایي پنګو کې تر سلویخت ارب روپو زیات غبن شوی دی. په داسې حال کې چې پېښور های کورټ د ویلیج او نیبرهوډ کونسلونو په کچه بدیاتي انتخابات په جماعتي بنیادونو د کولو امر کړی، الیکشن کمیشن یې څرګنده کړی چې کیدی شي انتخابات د ځنګ ښکار شي. او د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر د روسیې د چارواکو سره د خبرو لپاره ماسکو ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل د پاکستان په سینټ کې د سفران قائمه کمیټې مشر وایي چې د مرکزی حکومت لخوا په تیر دریو کلونو کې د قبایلی ضلعو لپاره په منظور شو پیسو کې تر سلویخت ارب روپو زیات غبن شوی دی. سینیټر هلال الرحمن د خبره پرون په اسلام آباد کې د یاد کمیټې له غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي زیاته کړه مرکزی حکومت وایي چې دا پیسې د خیبر پختونخوا حکومت ته ورکړي دي. د نوموړي په وینا صوبایي حکومت وایي چې دا پیسې لګولې دي خو اکاؤنټنټ جنرال وایي چې د سره ریکارډ نشته. بلخوا له واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سره اړه لرونکي سینیټر او د سپران قائمه کمیټې غړي دوست محمد خان مشال لیډو ته ویلي چې د قبایلي سیمو لپاره په ورکړل شوو پیسو کې درغلي شوې ده، خو دغه په وینا د درې سلویخت ارب روپۍ نه بلکې پنځه ویشت ارب روپۍ دي. په داسې حال کې چې پېښور های کورټ د ویلیج او نیبرهوډ کونسلونو په کچه بلدیاتي انتخابات په جماعتي بنیادونو د کولو امر کړی، الیکشن کمیشن یې څرګنده کړی چې کیدی شي انتخابات د ځنډ ښکار شي. د جسټس روح الامین خان، جسټس اعجاز انور او جسټس سید ارشاد علي په مشرۍ د های کورټ یو بینچ پرون د بلدیاتي انتخاباتو په اړه د خواستونو اورېدونو وروسته پریکړه وکړه چې د کلیو په کچه د هم انتخابات په سیاسي بنیادونو وشي. پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن یو چارواکي خوشحالزاده ویل کمیشن به انتخابات په وخت ترسره کوي خو د عدالت د حکم نو وروسته د ځنډ ښکار کیدی شي.
دومره زر په قوانینو کې بدلون ناممکن ښکاري. چیرې دومره زر د صوبایي حکومت د خپل اکټ کې ترمیم وکړي، رولز کې هم ترمیم وکړي او بل چیر د پارټي بیس الیکشن کیږي د ویلیج کونسل نو هغه بسن کی
د یادونه وردا چې د انتخاباتو کمیشن د صوبې په ولس زلو کې د بلدیاتي انتخاباتو وړمبه پړاو د دسمبر 15 ماده تر سره کولو اعلان کړي او په دغه اړه کاندیدانو ته هدایت جاری کړي چې د خپل نامزدګۍ اسناد د کمیشن سره جمع کړي. د روان کال د اکتوبر 15 د بنو له مومند خیل سیمې څخه د ځنګلاتو محکمې تختول شوی افسر موندل شوی او خپل کورنۍ ته سپارل شوی ده. د بکاخیل پولیسو ډی سپی شیر اکبر پرون مشال لیډو ته وویل چې ځایي کوچیانو د بنو وړانګې غار سیمه کې خیسته بیبي د بیوشۍ په حالت کې موندلې وه. وروسته پولیسو هغه پوځي روغتون ته ورسوله او تر طبي معاینې وروسته خپل کورنۍ ته وسپارل شوه. نامعلومو استوالو د اکتوبر په 15 پر خیسته بیبي سربیره د ځنګلاتو محکمې درې نارینه چارواکي هم تختولي وو چې لا تر اوسه لا درک دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اورئ. په داسې حال کې چې د امریکا او روسیې اړیکې پر لپسې د کړکېچ ښکار دي، د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر د روسیې د چارواکو سره د خبرو لپاره ماسکو ته رسېدلی دی. د روسیې امنیتي کونسل پرون په بیان کې ویلي چې د سی آی ای مشر ویلیم برنز د کونسل د مشر نیکولای پاتروشیپ سره کتلي او ورسره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. په ماسکو کې د امریکا سفارت وایي چې برنز د ولسمشر په خواص ماسکو ته په سفر کې د جګپوړو امریکایي چارواکو د یو پلاوي مشري کوي. دا ملاقاتونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا او روسیې اړیکې د ساړه جنگ د وختونو په شان په یو شمېر موضوعاتو د کړکې چکار دي. او د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام سیالیو کې پرون پاکستان نیمیبیا ته په 15 منډو ماتې ورکړه او سیمی فائنل ته لاره وموندله. په ابوظبي کې شوې د سیالۍ کې لومړی پاکستان بیټنګ وکړ. په ټاکل شوو شلو اوورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې جوړې کړې. په ځواب کې نیمیبیا 104 منډې جوړې کړې. بلخوا پرون په ابوظبي کې شوې یو بل لوبه کې جنوبي افریقا بنګلادیش ته په 6 ماتې ورکړې ده. نن به افغانستان له هند سره سیالي کوي او د دې ترمنځ به دا لوبه په ابوظبي کې د پېښور په وخت ماښام 9 پیلېږي. دا و د دې وخت خبرونه.
مشال لري ته وګستي دا وشین بونري چې تاسو خبرونه وړاندې کول وسم راځو د خبرونه لومبي موضوع ته څنګه تاسو په خبرونه کې هم وردل چې پاکستان په سنټر کې د سپنان قائمه کمیټه غونډه کې انکشاف شو چې مرکزی حکومت لخوا په 13 کلونو کې د قبایلی ضلع لپاره په منظور کړل شو پیسو کې تر 40 ارب روپو زیات کرپشن شوی. 13 شوی د دې غونډې په اجنډا کې د پښتنې هم شامل وي چې زم شوی قبایلی سیمو ته تر اوسه څومره فنډونه ورغلی او څومره پیسې پکې لګول شوي. همدا ډول په دې غونډه کې د ترګري پر ضد جنگ وروسته د قبایلی سیمو د بیا آبادکاري پر چارو هم خبرې شوي. په نور حال د مشال ډیو خبریال ګوهر مسجد له اسلام آباد راکوي.
غونډې ته د خیبر پختونخوا اکاونټ جرنل چارواکو یو رپورټ پیش کړو چې په هغې کې یې دا ورته وښیل چې په 13 کالو کې د مرکز د طرف نه خیبر پختونخوا حکومت ته د پخوانۍ قبایلي اضلاع دپاره څومره فنډونه جاري شوي دي، او په بل طرف کمیټې د خیبر پختونخوا د پلینینګ او ډیولپمنټ ډیویژن د چارواکو نه دا غوښتنه وکړه چې دوی د هم هغه تفصیلات مخکې راوړي چې تر اوسه پورې په د 3 کالو کې خوانی قبایلی اضلاع کې د څومره پیسو کار شوی دی. په غونډه کې موجود سینیټرانو د دواړو رپورونو جایزه واخیسته، او په هغې نه پس د کمیټې مشر سینیټر هلال الرحمن دا وویل چې د مالی کال 2020 دپاره پخوانی فاټا لپاره 15.9 ارب روپۍ جاری شوی دي، خو د خیبر پختونخوا منصوبه بندۍ او پرمختګ ډیپارټمنټ رپورټ دا وایي چې په کال 2020 کې 3.3 ارب روپۍ منصوبو باندې خرچ کړي شوی دي. سینیټر هلال اویل چې د دواړو رپورونو د تفصیل په اساس په مالی کال 2020 کې 3 ارب روپۍ ریکارډ نشته دی. د اویل چې د ای جی پی آر رپورټ لمخې د مالی کال 2019 لپاره 8.3 ارب روپۍ جاری کړي شوی دي، او په بل طرف پی این ڈی چارواکي وایي چې دوی په دې کال کې 25 ارب روپۍ په منصوبو باندې خرچ کړي دي، نو په دې حساب سره 14 ارب روپۍ غائب شوی دي. سینیټر هلال الرحمن وویل چې مالی کال 2021 او 2022 لپاره 11.8 ارب روپۍ جاری کړي شوی دي، خو پی این ڈی چارواکي وایي چې په کال 2021 او 2022 کې 8.22 ارب روپۍ په قبایلی سیمو کې خرچ کړي شوی دي، چې په دې بنیاد باندې د 3 ارب روپۍ حساب چرته نه ملويږي. سینیټر هلال الرحمن مشال ریډیو ته په خبرو کې څه داسې وویل:
2018 نه چې کوم وخت نه مړ شوی دی، هغې نه واخله او کوم وخت نه چې فنډونه ورتلل شروع شوي دي، په هغې کې چې نن مونږ کوم حساب ولګولو په ریکارډ کې ډېره عجیبه خبرې مخې ته راغلې. د 3 کالو کې په ډیولپمنټ پیسو کې چې څومره پیسې راغلي، هغې کې 43 ارب روپۍ چې کومې دي د قبایلي علاقې هغه غایب دي، ریکارډ کې نشته، لکه صوبایي حکومت ته ملاو شوي دي او په ریکارډ کې نشته. او صوبایي حکومت وایي چې ما لګولي دي، او اکاونټنټ جنرل وایي چې ما سره ریکارډ کې نشته.
په غونډه کې شریک د کمیټې یو بل غړي چې هغه د حکومتي ګوند نه تعلق ساتي، سینیټر دوست محمد د مشال ریډیو ته وویل چې په فاټا کې د 13 مالی کالو د کرپشن خبره چیرمن سینیټر هلال الرحمن کوي، هغې سره زه اتفاق کوم، خو دا پیسې زما په حساب سره 25 ارب روپۍ جوړیږي. د دا هم وویل چې قبایلي خلکو ته ډېرې ستونزې دي، او په دې حوالې سره ما د وزیر اعظم عمران خان سره خصوصي خبرې هم کړې دي. د مشال ریډیو ته وویل:
مو پرائم منسٹر ته 2 پیجز لیټر لیکلای دی، لکه چې صدر پنجاب ته د سپریټ سیکرټریټ ورک منسٹر خدای دې پورا غوښي سیکرټریټ روکا نو چې میرا فونډینا هم غوښي محفوظ وي، د میرا نکاره هم محفوظ وي، پوسو خلک ته راسي چرواکي ته میرا چارو شریشي.
د یادونه وړ دی چې دا د هغو پیسو حساب کتاب دی چې کومې مرکزی حکومت په قبایلی اضلاعو کې د ترقیاتي کارونو دپاره خیبر پختونخوا حکومت ته ورکړی دي. د کمیټې په غونډه کې په دې باندې فیصله وشوه چې د خیبر پختونخوا پی این ڈی ډیپارټمنټ او ای جی پی آر با یو ځل بیا یو منصوبې تحقیقات وکړي، او هغه تحقیقاتي رپورټ به په راتلونکي د کمیټې په غونډه کې وړاندې کړي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په
مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې پر ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري.
اذن کو د شلوریز نړیوال کرکټ کپ په 2 میچ دا وخت د نیوزیلند او سکاټلند ترمنز دوبه کې روان دی چې پکې نیوزیلند په 2.1 اوور کې 44 رنزونه جوړ کړی دی او یو لوبغړی اهم نه دی اوټ. د غراز سکاټلند ټاس وګټو او لومبې د بالینګ کولو پریکړه وکړه. او دویم میچ اهم نن د افغانستان او هند ترمنز دی او هغه ته شوخه 3 او 49 منټ پاتې دي. او بیا هم تاسو مچ په گروپ بی کې پاکستان، افغانستان، هند، نیوزیلند، سکاټلند او نمیبیا دي. دغه راز په دې کې یوازې پاکستان سی فائنل ته پوتو کې بریالي شوی دی. اوس هم تاسو ته بل راپور وړاندې کوو خو دلته کې اعلان اورو.
د 2020 کال د کرکټ د شل اوریز لوبو ورلد کپ
او بیگ شاٹ هیوج شاٹ ویئرز ایت گون انټو دی سٹاندز
له میدان تر اوریدونکو د خوندورو لوبو حال
شوډ بی گون ایز گون.
افغانستان او پاکستان هم د تلولې غټلو خوبونه ویني.
افغانستان ټیم چې ده هغه د شل اوریز یو بهترین لوبغاړه ده.
کوشش یې کې هم اچھی سے اچھی کرکټ کھیلیں یہی کہوں گا کہ ہم انشاءاللہ جیتیں گے.
خوب وخت به لچا سره یاری کوي او میدان به سوکړي دا معلومات مونږ درکو هر ورځ په مشال رادیو.
اوردونکو د افغانانو پر مخ د تورخم لارې پرانیستو وروسته هغې غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي او غواړي چې پاکستان ته داخل شي. خو د دوی په وینا پاکستان ته د وختو پر مهال له سخت کړاوونو تیریږي. دوی وایي چې ناروغان یې هم په اوږدو قطارونو کې 2 او 3 شپې انتظار کوي او پر ویزې لرلو سربیره په اسانه پاکستان ته نشي داخلېدی. اخوا بیا پر تورخم د پاکستاني زمي چارواکي وایي په تیرو 2 اونیو کې زرګونه افغانان پاکستان ته داخل شوی. دوی جتبی چې د کورونا کنټرول او پر پاسپورت د دخولي ټاپې چارو ترڅنګ ځنی داسې کسان هم د تورخم هغه غاړه ته جمع شوی چې اسناد نه لري او غواړي پاکستان ته داخل شي، نو ځکه ګڼه ګوڼه ورسره زیاته شوې ده. په اړه نور تفصیل د مشالې خبريال فرهاد چینواری وړاندې کوي.
د اکتوبر په 18 نیټه د پاکستانی چارواکو لخوا افغان وګړو لپاره د تورخم دروازې د پرانستلو نه پس د تورخم هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي. دغه افغان وګړي وایي د ویزې لرلو باوجود پاکستان ته په وختو کې یو شمیر مشکلاتو سره مخ کیږي. د میدان وردګو ولسوالۍ نقیب الله مشال ریډیو ته وایي د سخت کړاو نه پس په تورخم پاکستان ته داخل شو.
راسته بس خلک انتظار کو روټ په سر یواش په 2 شپې پرتی بیرو اوړي. زه خپل د دې زړه به مور مدغه غدي 2 شپې ته روټ په سر پرته په مړ کې مختل لمبر ورسد.
په تورخم ځن نور افغان وګړو هم را سره خپل مشکلات داسې شریک کړل.
نو می عبدالمجید د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ما د وینې غوړ او شوګر راته لګیدل او دلته بس پاکستان ترالو چې زاده منګه شپه می وکړه قطر کې او سبي ما خام پور را وختم دو مونته نورم درد راکه ولا دا ویزه دی جالی دا ویزه تاریخ دومره دی اور دا ما خپل ورکړی په خپل لازمي سفارت کې ورکړی دا څنګه جالی دا خو بس مسلې را ته جوړ دی و درد ولم او بل اخره بس ټاپه را ته ول اولالم. نو مون دغه غواړو چورور لګه سانته وی دراشي سره خلک د دنیا خلک تجارت کوي، بزنس کوي، کاروبار کوي، مونږ یو بل تورس پورز لانجه جوړو چاته و جاري.
نو می پات الله دې دا اج کې هم نو سره لم روانه افغانستان تزم اوس وې کراتې په تذکرہ باندې تل هم اوس وې د ته دمه تذکری د بهخه د چا په احمد کني زما د ورور جنازه پراته د لس کراتې زړه تا کوم. دا انسانیت دی، دا انسانیت دی، انسانیت به دې تویل کیږي یا خود مکمل په دې بارډر کې دیوالو کې مکمل دقتيږي او کیا نه یاد ارت ختم کی د چا به مریسته پراته چا به مړی پراته څوک باندې پر خپل مړی ته څوک نه چیرې رسیدل. دا اسلام دی.
نوم یې زیور رحمان دی او د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکو یم.
دومره مشکل چې تقریبا زمونږ د شپې او درې ورځې مونږ دلته په دې جارونو کې تیرې کړې چې مونږ را روان وهل دی او ټکول دی خو بې غمه او بس ویزا را کو پکې قطارونو کې قسمت خو را دی په لور نه وځي کېنه بس پاتې خپل دغه مرزه چې دا کمی تذکرو باندې خبره روانه او به چې مونږ د تذکرو باندې شي معاملې خاصان شي مونږ ته نو بس هیڅ مشکل به مونږ تنه
د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې په تیرو دوه ونیو کې په تورخم په انلاین او مینول ویزو څه باندې 2000 افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. تورخم لپاره مقرر شوی ایډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم کې افغان مسافر د کورونا د کنټرول ادارې له دفتره را تیریږي، هلته یې طبي معاینه کیږي، بیا یې امیګریشن عمله ویزه ګوري او له هغې نه پس بیا اډې ته د تلو اجازه ورکولی شي. او صوبایي حکومت ورته امر کړی چې دې افغان وګړو ته د هر ډول سهولت ورکړي، خو د امیګریشن چارې وفاقي حکومت لاندې دي او هغوی هم غواړي دلته خپل عمله ورته زیاته کړي چې رش ورسره راکم شي. د تورخم دروازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په امر څه باندې 15 میاشتې پس پرانستل شوی او د خلکو تګ راتګ پرې پیل شوی. دغه دروازه د مې 15 نیټې رئیس د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د عامو مسافرو د تګ راتګ لپاره تړلې وه او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته پرې داخل شي، خو اوس یوازې ویزو لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرڅه، لنډې سپې 2110، 15,000 4,500، اول از درات سواتیا کلو هرسا.
از اون که در خبر پختونخوا یوش می رسیدون که وای چه در گرانه لوجه در طولنی هر طبقه متاثر شوی، پا دی که زنی کسان وای چه کاروبارون تا یه زیان رسیدلی و زنو بیا خپل ماشوما لسکولونو استیلی و مستیخانو که یه پرکار لگولی دی. دوی دا خبره له هغې وروسته کړې چې د پاکستان شماریاتو ادارې په خپل میاشتني راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې په اکتوبر کې د ګرانۍ شرح نوره هم زیاته شوې. بلخوا حکومتي غړي وایي هڅه کوي چې پر ګرانۍ زر قابو عمومي. په نور تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې.
د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي چې په اکتوبر میاشت کې په دې هیواد کې د ګرانۍ شرح 9.2% وه چې د تیرو څلورو میاشتو په نسبت پکې زیاتوالی راغلی دی. په پاکستان او بیا په خیبر پختونخوا کې د تیرو سه مودې راهیسې خلک د ګرانۍ شکایتونه کوي او له حکومت غواړي چې د ګرانۍ د ختمولو لپاره دې اقدامات وکړي. د سوات اوسیدونکي بیګم د کټ سادرې ګنډي او کونډه ده. هغې د نومبر په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې سمو د وړاندې زوی هم مړ شو او د کور ټوله ذمهواري یې په سر ده. بیګم زیاته کړه چې د ګرانۍ او مالي ستونزو له وجې په خپل یو لمسی سکول پرېښودو او مستریخانه کې یې په کار لګولی دی. د حکومت لخوا په نرخونو کې د اضافه او ګرانۍ پر ضد اپوزیشن ګوندونو په اسلام آباد، پنجاب او د خیبر پختونخوا په ځینو ښارونو کې مظاهرې کړې او ویناوې چې حکومت د هیواد معیشت تباه کړی او ولس د خپلې ډوډۍ لپاره فکر وړی دی. خو بیا د تحریک انصاف په مشر حکومت وایي چې د هیواد اقتصادي ستونزې د تیرو حکومتونو د ناکامو پالیسي له وجې دي. د شبقدر جانگیر خان چې مستریخانه لري په خپل زوی سبق پریښودی او له ده سره په مستریخانه کې کار کوي. جانگیر خان زیاته کړې چې د ګرانۍ له وجې نورو مستریانو ته تنخواګانې نشوي ورکولې نو ځکه خپل زوی په کار ولګو.
مخکې به راته مطلب دا دی چې 15 شاګردانو خو دومره ګرانۍ شوله چې اوس مطلب دا دی چې مونږ ځان ته به دغه یو زوی دی راسه یو بل یو ماشوم رنګې راسه دی ځکه خو خرچې ډېرې دي او ګټه لږه ده. نو په دې وجه باندې مونږ خپل جین د سکول را ویستو.
گرانے یواز بے وسلہ خلق نہ بلکہ آغ کسانم اغیزمن کڑی چھ پخارون کی للویو کمپنیوں سر کار کبھی لمردان سر تعلق لرون کے محمد تنویر خان پہ اسلام آباد کے سافٹ ویئر انجینئر دے اغوائی پہواد کے دخل کو تنخواہ گانے د پخا پسیر دی خود شیان نرخونا پتی رسو کلون کی درے چند آسیات شیوی دی
پتیر دو کال کی آلموسٹ منگا والا کا مثلا یو ہفتہ وار یا دو ہفتہ وار منگ بلاڑو گروسری بنگ لوڑلا نو آغا بزمونگا 5000 6000 7000 مطلع آغا سیز آلموسٹ 14-15,000 ترسے دلے اخراجات تقریباً ڈبل شوی دی
زیادہ تر خلق دا گرانے لپارا دکانداران ہم ذمہ وار گڑی او طور پوری کوی چھ لخپل اندی د زنو شیانو نرخونا زیاد کڑی خوب چار سدہ کی دکاندار شازیب خان دا خبر ردوی او وای چھ اسنے گرانے دا دکاندارانو پا گڑون دا ٹولنے ہر طبقہ متاثرہ کڑی دا نموڑی زیادہ کڑا چھ ردو زنو ملگرو دا گرانے لوجی خپل دکانی نا ختم کڑل
روزانہ 50 روپے 100 روپے بورے خامخا گرانی گی نن سبا ڈیر خو خلے چکم دے پا 20 روپے چینی اوڑی کورتا نن سبا سونی چند میں گی مجبوری دا غریبی دا ارچا
دا پاکستان حکومت دا اکتوبر پش پڑا سما دا ڈیزل پا یو لیٹر نرخ کی 2 روپے 47 پیسے دا پیٹرول پا نرخ کی 10 روپے 49 پیسے اور دا بجلی پا یو یونٹ کے 1 روپے 9.5 پیسے اضافہ اکڑا پہ اسلام آباد کے دے اقتصادی چاروپوں میں راج الحق بیا مشال ریڈیو تول چ دا شیان و دا طلب اور رسد ترمیز پر فرق کے دا اضافے دا حکومت دا مالیاتی پالیسی اور دا حکومتی خرچو لوجے پہواد کے دا پاکستان دا کورنی پیداوار دا شیان و نرخنام زیاد شیوی دی
روزمرہ استعمال کی سبزی نی دی درشن فروٹس دا غی تڑون خود نڑیوال انفلیشن سرا یا گرانوالی سرا دمرا نشتا البتہ کو تیلو نرخونه سیوا شوی او غ تیلو نرخ نلیوار مارکیټ کې سیوا شوی او پاکستان هم په هغه ریشو سره دلته هم تیلو نرخ سیوا شوی نو داغي به اثر راتلی شي دویم کووډ کو تاسو ګورئ نو د دې نه سپلای لائن کم چې دینه هغه ډیر زیات ډیسټرب شوی دی چونکه کم پروډکشن یونیورسټي اغیلا د خپل فل کیپیسټی سره پروډکشن لانه شروع کړي نو سپلای یعنی د رسد او د طلب پمنس کې یو خلا ده
نوموړي زیاته کړه پاکستان د ایم ایف پروګرام ته د تللو وروسته حکومت د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ ډیر کم کړ چې دا هم د ګرانۍ یو سبب دی په دې اړه مو د خزانې وزارت چارواکو د مالی وفاقي او صوبایي وزیرانو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو البته د انرژۍ وفاقي وزیر حمد اصغر د اکتوبر په 28 یوې خبري غونډې ته ویلي وو هیله ده چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې په نړۍ کې د شیانو نرخونه کم شي او که داسې وشول نو په پاکستان کې به هم په ګرانۍ کابو عمومي
پاکستان کے گرانی پا عام خلقو چا اثر پری باسل دی ہم دا گرانی پا موضوع کی پا دی کیو گو پر اون وقت دا سواد پیٹرولیم کاروباریان و اتحادی یوی بیرنی خبری غونی تولی چی دا تیلو پا نرخونو کی دا پر لپس زیادوالی لوجی دوی لطاوان سر مخمخ شوی دی دا دوی پا وینا کچری حکومت دا پیٹرولو پا خرچولو کی دا دوی گٹا و پیسد تا لوڑا نکڑا دا نومبر لپنجم نیٹی ورستو با پٹرول سوات کې د پېټرول پمپونه د احتجاج په توګه وتړي بلخله سوات نه د قومي سمبلی منتخب غړی سلیم الرحمن وایي چې د پېټرولو د کاروباریانو ستونزې به له حکومتي چارواکو سره شریک کړي او د حل لاره به یې راوباسي په نور تفصیل د مشر ډیو خبریال نیاز احمد خان کوي
د سوات پېټرول خرڅون کو اتحادیه پېټرولیم ډیلر اسوسییشن مشرانو خبري غونډه کې ویلي چې ټول سوات کې تر 300 نه زیات پېټرول پمپونه کې نیغ په نیغه 1500 نه زیات خلق پر روزګار دي د تیرو 12 کالو راسي د پېټرول نرخونه پورته کیږي خو ډیلرانو ګټه هم هغه رنګ ده د یادې اتحادیه مشر خیزر حیات ویل چې دوی په تاوان کې روان دي ځکه د تیلو ډیپوانو په بندولو مجبور دي
کوم چې ما منافع کول په 80 روپو کې هغه منافع اوس په 140 روپو کې هم کوم نما سرمایہ ہم ڈیر بند شوا نما کاسٹ ہم 150 شوا یو لیبر تاسو خپل پتہ رچی تاسو سٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ وچ 133% مہنگائی راغلی دا نو تاسو ما ته وای چې کم لیبر لمبا کم پیسے اور کول هغه باغی کی گزارا کولی شي هغه باغی کی گزارا نشی کولی او زوته پیمنٹ نشم کولی دا چارج دا لیبر چارجز دا پور کولی نشم نو دا بس کی یا وازا کوټ تلې گم چې هغه ز کوټ تلې گم تاسو بیا پتہ رچی دا گی سونه نقصانات تھی نقصانات حکومت وقت معمولی خبر دا حکومت فوراً
د اتحادی مرستیال صدر نجیب اللہ زیادہ کړه چې د روپۍ په قدر کې کمی روان دی دوی چې په کوم نرخ تیل خرڅ کړي وي نورې پیسې ورسره شاملې کی او په ګرانه بیا تیل واخلي تیلو نرخونه پورته کېدو سره دوی ته څه قسمه پیدا نشته
مونږ بالکل د لیټر په سر هغه دی 1.99 ده مونږ وایو چې کم از کم دا پرسنټیج تر راولي چې کله دا پرایس خيږي زمونږ مارجن دی وسر سیوا کیږي چې دا پرایس کمیږي کمیږي دی باغیم کې اعتراض نشته بل به تاسو ورته په ټول ملک په سطحه په تاریخ کې اول ځل مونږ چې څومره برداشت هغه مونږ کړی دی کړی دی خو خبره دې حد نه راوستی ده زمونږ د برداشت هغه کم حد چې هغه نور ختم شوی دی پیټرول پمپونه لګیا دي هغه بندیږي بل روزګار په ملک شته نه مونږ به چرته ځو د دې عوام چې هغه 15-20 لاکھ پورې هغه به دې سره هغه مونږ هغه ته روزګار ورکړو دا خلک به چرته ځي مونږ ته د متبادل روزګار راکړي مونږ دا کار اړو کو نه
د منګوري په بایپاس د پیټرولو ډیپو مالک فیصل خان وای چې ورسره 15 کارمندان کار کوي د 13-12 لسیزو راسې د پیټرولو کاروبار کوي خو اوس مجبوره ده چې دغه روزګار بند کړي
زما کم از کم زما د 50 کروڑ روپو زما کړه په بایپاس باندې ریکشولې جی 2 کروڑ روپۍ زما په مارکیټ کې بند دي موږ روزانه د 1 روپۍ راوړو او روزانه ډراپ لا ایڈوانس جمع کوو چې 10 روپۍ کمی زمو ټینکر ډیپو نه ډکای او دلته کې څه زمونه په قرض لاړ شي سیو طرف ته لاړ شي سبل طرف ته لاړ شي روزګار دې سره غره ده چې نن ما هم د 2 لکھ روپو تل کوچون لقرت ورکړی دي چې نه کې بل ول ورکه بل ول ورکه مجبوری ده نو مونږه د کورنر اولو سره بیا بنداو شی په بره روان ده
د سواد تیرو سوداګرو مسلو پاړه د سیمې قامي اسمبلی غړي سلیم الرحمن مشال ریډیو ته ویل چې دوی به په دا اړه چارواکو سره خبرې کوي او مسله به حل کوي
دا د پټرولیم دا کوم مسله چې پټرولیم ډیلرانو راوځي تکم دا نو ان شاء الله تعالی د سمنے په فلورم او د وزارت پټرولیم سره ان شاء الله منستر صاحب سره او د خپل مشرانو سره دا خبره زړه ته او دا غو چې کم حق ته داغه په اړه کې وو او دا عوامو چې کم حق ته داغه ته پوسټ کوو ان شاء الله تعالی
د سواد پټرولو سوداګر وای چې حکومت ته ټیکس ورکوي او خلکو ته روزګار ورکړي خود بیا بیا غختلو باوجود حکومت د دوی مسلې نه حل کوي ځکه د احتجاج په توګه ټول ضلع کې د کاروبار تړلو فیصله کړې ده نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو ده
اردن کو د ټانک ضلع سیشن عدالت تیر ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علم زم مسجد او د دریو ملګرو ضمانت منظور کړ او تمه ده دوی نن خوشی شي د ټانک پولیسو مشر وایي لزې مسجد او د ملګري په ټانک خرګي پوځي پوستې په سرکاري کار کې د مداخلت په تور نیولې وو تفصیل له سیمې د مشالې دوه خبريال اشتیاق مسجد راکوي
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع سیشن عدالت 13 ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي علمزیب ماسید او د درې نورې مرګریو ضمانت منظور کړی دی او دوی و نن د 5 په ورځ په ټانک زندان کښې د 3 ورځې قید نه پاس و خوشي کړای شي د علمزیب ماسید ضمانت منظور کېدو په باره کښې د پښتون ژغورنې غورځنګ فدا محمد مشال ریډیو ته وویل
موږ 13 ورځ د علمزیب ورسره د ملګري په دوی کې سونو کښې موږ ضمانت جمع کړې وه د موږ وکیل پېښه یو کیس ټانک چې 2019 شې موږ د پی ټی ایم د اول د نقیب شهید برسی بند جلسه وه په هغه شې د بند یو کیس وه په کښې ضمانت وشو دوم کیس په خرغې په مکان باندې په چیک پوسټ باندې دغ د ایسار کړي وو نو په اخ ټیم کښې بیا دغ د ګرفتار کړل اف سي وال هغې بیا د جنډولې تاڼې ته ورکړل او جنډولې په تاڼې کښې په دغ د باندې اف آی آر کاټ شو پاښې دغه دفات شامل کړي وو چې دغ د لکه د دوی قانونو په منځ کښې نفرت جوړول د تللی وو نو هغې نه بعد یې دغ د ټانک ته شفټ کړل نو موږ ټانک ډسټرکټ سیشن کورټ کښې کیس دایر کړی وو نو موږ ته یې په دواړه اف آی آرونو کښې ضمانت را کړو 13 ورځ چونکې موږ ضمانتونه لیټ شول بیل بانډونه هم چې جمع کول نو د عدالت ټایم ختم شو نو انشاءالله نن ورځ دغ دی د جیل نه خوشي کېږي او موږ به ضمانت هغه ورته کلیر کړي وي
علمزیب ماسید د خپلې درې نورې ملګرو سره په 13 اکتوبر د سویلي وزیرستان نه واپس راتللی په وخت د ټانک ضلع خرګ گئی فرنٹیئر کور پوزی پوسٹ بنے گرفتار کڑی شوی وی او دے ٹانک پولیسو مشر سجاد خان مشال ریڈیو تاویلی وی چی پوزی چیک پوسٹ بنے پا سرکاری چارکش مداخلت کولو پا الزام کشے علمزیب ماسید او دے در نور مرگری گرفتار کڑی شوی وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال راډیو ته غوږیستئ اوریدونکو د سپورټس په اړه تاسو ته معلومات درکړم چې د شلوریز نړیوال کرکټ کپ په 2/3 میچ کې نیوزیلینډ دا وخت 3/3 رنزونه جوړ کړي دي 2 لوبغاړي آؤټ دي سکاټلینډ خلاف دغه لوبه دوی روانه کړې ده او سکاټلینډ تر دې مخکې ټاس وګټله وړومبی د فیلډینګ کولو پریکړه وکړه بیا هم تاسو وایم چې نن 3/3 میچ چې کومه دی د شلوریز نړیوال کرکټ کپ هغه د افغانستان او هند ترمنځ دی هغې ته 3 ګنټې او 1.5 منټه وخت پاتې دی په دې ګروپ کې ګروپ بی کې پاکستان افغانستان هند سکاټلینډ نیوزیلینډ او نمیبیا دی پاکستان سیمی فائنل ته پوتو کې بریالی شوی لدی ګروپ او نور لا هم ندی وخت شوی دی د نیو بجې له شاین بنری د خبرو لنډی زرو.
خبرونه د پاکستان په سینټ کې د سفران قائمه کمیټې مشر وایي چې د مرکزی حکومت لخوا په تیرو درو کلونو کې د قبایلي ضلعو لپاره په منظور شو مالی پنګو کې تر څلوېښت ارب روپو زیات غبن شوی دی. سینیټر هلال الرحمن دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یادې کمیټې له غونډې وروسته مشال ریډیو ته کړې ده. بلخوا د واکمن تحریک انصاف سینیټر او د سفران قائمه کمیټې غړي سومت خان ویلي دي چې د قبایلي سیمو لپاره په ورکړل شو پیسو کې درغلي شوې ده، خو د هغه په وینا دا درې څلوېښت ارب روپۍ نه بلکې پنځه ویشت ارب روپۍ دي. په داسې حال کې چې پېښور های کورټ د ویلج او نیبرهوډ کونسلونو په کچه بلدیاتي انتخابات په جماعتي بنیادونو د کولو امر ورکړی، الیکشن کمیشن یره څرګنده کړې ده چې کېدی شي انتخابات د ځنډ ښکار شي. د الیکشن کمیشن یو چارواکي خوشحال زاده مشال لیډو ته ویلي چې د کلیو په کچه د انتخاباتو لپاره با حکومت په قوانینو کې بدلون کوي چې نور وخت به اړتیا لري. د روان کال د اکتوبر په 15مه د بنو لمومن خیل سیمې څخه د زنګراتو محکمې تختول شوې افسره خیس طبیبي موندل شوې او خپلې کورنۍ ته سپارل شوې ده. ناولو مستوالو د اکتوبر په 15مه پر خیس طبیبي سربیره د زنګلاتو محکمې درې نارینه چارواکي هم تختولي وو چې لا تر اوسه لا درک دي. د ټانګ سیشن جج د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علمزیب مسید ضمانت منظور کړی دی او د هغه د خوشي کولو امر یې کړی دی. عدالت ویلی دی چې دغه سره نیول شوي دغه درې نور ملګري دي هم خوشي کړل شي. علمزیب مسعود سره د خپلو درېو ملګرو د اکتوبر په 23مه له جنوبي وزیرستانه ټانګ ته په لاره نیول شوی وو. او په داسې حال کې چې د امریکا او روسیې اړیکې پرله پسې د کړکې ښکار دي، د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے مشر د روسیې د چارواکو سره د خبرو لپاره ماسکو ته رسېدلی دی.
خبرونه مو له مشال رادیو ورزل چې شاهین بنیری وړاندې کول. تاسیس مخبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شي. اذن کو دی نیمای کې دوا اونیزې خبرونه دي، سازونه سنزرونه او مشال آنلاین تر هر څه مخکې راځو آنلاین خبرونه ته. په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او غیر یقیني حالت له امله د کتابونو بازار سول شوی دی. ډېرې لیکوال ویری خپل کتابونه نه چاپوي او غنو پرندو یا ټولنو د خپلو لګښتونو نه پوره کولو له کبله کاروبار تړلې دي. د کتابونو نه خپرېدل به د بیان ازادي څومره ټکنۍ کړي، په دې اړه د بشیر ګواښ په قربتوب په مشال آنلاین خبرونه کې بحث شوی. راځي چې په ګډه وکړو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو صنعت هغه پر مختګ نږدې پټه په ودریدونکو دی چې په تیرو شلو کلونو کې کړی و. نن په مشال آنلاین خپرونه کې پر دې غږیږو چې د کتابونو کاروبار ته زیان رسیدل د بیان ازادي څومره ټکنۍ کوي. زه بشیر ګواښ ستاسو کوربه یم، تر پایا را سره اوسئ. اوریدونکو که د مشال ریډیو خپرونې مو اوریدلی وي نو درته معلومه شوې به وي چې د 13 اګست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او د حکومت واګې په خپلو لاسونو کې واخیستې. تر هغه وروسته په افغانستان کې ګڼ کاروبارونه خراب شوي دي. په دوی کې د کتابونو او ورځپاڼو د چاپ هغه هم دی. د تیر جمهوري حکومت په مهال لیکوالانو ته فکری ازادي وه چې څه یې زړه غواړي هغه ولیکي او پر چاپخانو دا بندیز نه و چې څه چاپ کړي. اوس چې سخت دریزه طالبان راغلي نو خلک په ویره کې دي چې هسې نه چاپ کیدونکي شیانې دوی غوسه کړي. د اکتوبر په میاشت کې د افغانستان یوې مشهورې خپرندوی ټولنې دانش پریس ماشینونه ودرول او له تیرو څلوېښتو کلونو روان کاروبار سره یې مخه وکړه. یو انځور چې ډیرو خلکو یې په لیدلو سخت خفګان وښود هغه د دې مطبعې د یو مسؤول سپین سهار و. پر فیسبوک خپاره شوی دی انځور کې سهار د لیلام یو لوی کاغذ په لاس کې نیولی او ورسره یې لیکلي دي چې په اوښلنو سترګو او ډک زړه اعلان کوي چې د $80,000 پریس ماشینونه په $15,000 پلوري. نوموړی مشال آنلاین خپرونې ته وویل چې د دې پریکړې تر شا یې دلیل دا و چې اوس څوک کتابونه نه اخلي.
کتاب ته په 13 کلونو کې د پرمختګ کومه لاره برابره شوې وه، هغه نور فکر نکړم چې تر نږدې راتلونکي پورې دې بیا هغه سې یو زمينه ورته برابر شي چې د چاپ صنعت دې هغه سې وده وکړي او یادې د کتاب لستلو فرهنګ په هغه ډول باندې وده وکړي. او کله چې د تیر نظام له منځه ولاړ او نوی نظام راغی تر اوسه پورې زه په خپله د خپلې خپرندوی ټولنې لخوا نه دا خبره کوم، هیچا زموږ پوښتنه نه ده کړې، په موږ حال نه دی اخیستی، نو موږ له مجبورۍ د دانش خپرندوی ټولنې د چاپخونې د لیلامولو اراده وکړله. موږ اصلا ماشینونه نه دي لیلام کړي، موږ د افغان انسان د ذهن رغونې او د کتاب لوستلو د فرهنګ د عامونې ارمان لیلام ته وړاندې کړل.
د مشال ریډیو اوریدونکو، دانش خپرندوی ټولنې په زرګونو کتابونه چاپ کړي دي. دوی خپل کار د کډوالۍ په وخت کې په 1980 کلونو کې په پېښور کې پیل کړی و. له 2012 کال وروسته یې کابل او جلال آباد ته مخه کړه. هلته یې نه یوازې کتابونه چاپول بلکې د خپلو لویو کتابتونونو په مرسته یې د غریبو ځوانانو سره مرسته هم کوله. په دې توګه دوی تیارو ذهنونه رڼا کول. سپین سهار وای داسې ډېرې کیسې لري چې کتاب لوستنې په جنگ ځپلي افغانستان کې د خلکو ژوند ژغوره.
دانش خپرندوی ټولنې په خپل دغه د یو پروژه ډیزاین کړی و چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 3000 کورنیو ته 1500 ویډیا کتابونه ویشل او دوی ته د کتاب لوستلو د ګټو په اړه ورکشاپونه جوړول او دوی ته دا ورښودل چې تاسو څنګه کولای شئ چې د کتاب لوستلو له لارې خپل ژوند بڼه بدله کړئ، خپل ژور خپګانونه یا ډول ډول خپګانونه چې لرئ هغه له منځه یوسئ. متاسفانه چې موږ د هغې پروژې په بشپړ عملي کولو ونه توانېدلو، موږ یوازې د هغې یو وړه برخه عملي کړی شوله چې د هغې حال هم موږ ته بېرته راغی، په ځوانانو باندې ډېر زیات ښه اغېز کړی و. په هغو کې ځینې داسې ځوانان هم ول چې موږ ته حال راکړی ول چې دغسې په ژور خپګان باندې موږ اخته ولو، او حتی داسې ځوانان هم راغلي چې هغوی ویل چې موږ د ځان وژنې اراده کړې وه، خو زموږ له هڅونې وروسته او د ځینو کتابونو د وړاندیزونې وروسته هغوی دا کتابونه ولوستل او بیرته موږ ته راغلل، حال یې راکړل، موږ ته یې وویل چې زما ژوند اوس ډېر زیات د دغو کتابونو له لوستلو وروسته ښه سوی دی.
تاسو د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خپرونه اورئ.
او زه بشیر گواخ مو په مشال آنلاین خبرونه کې کوربایم. بحث پر دې دی چې په افغانستان کې د کتابونو د چاپخونو بندیدل څومره لوی علمي او د اظهار رائے زیان دی. اوریدونکو، که جلبا ته تللی یاست نو پر لاره به مو لیدلی وي چې ځای ځای یې لیکلي د علم او ادب زانګو ننګرهار ته ښه راغلاست. د دې وجه دا ده چې په تاریخي لحاظ ننګرهار د پښتو ادب کور پاتې شوی. دلته مشهور لیکوالان او شاعران تیر شوي او اوس هم شته دی. په جلال آباد ښار کې د کتابونو یو لوی مارکیټ هم شتون لري چې د هرې موضوع په تړاو کتابونه پکې پیدا کیږي. تر ټولو لوی کتاب پلورنځی د مومند خپرندوی ټولنې دی. دا ټولنه په خپله هم کتابونه چاپوي. مالک یې نجیب مومند وایي د طالبانو پر اتک سره د نوو کتابونو خپرېدل ډېر کم شوی دی.
تیر په نسبت موږ په میاشت کې سره یو کتاب هم نه چاپ کیږي. نور کله به داسې نارمل حالاتو کې موږ کم از کم کتابونه به چې موږ چاپ کول په میاشت کې موږ 15 کتاب چاپ کول. داسې میاشت پکې راغلی ده چې موږ پکې 15 کتاب هم چاپ کول، خو اوس چې دا نظام بدل شوی دی تر اوسه پورې موږ یو کتاب هم نه دی چاپ کړی. او دا حال ځان ته زموږ نه دی، دا تقریبا افغانستان کې څومره خپرندې ټولنې دي تقریبا د ټولو هم دا حال دی. حتی داسې پرنټنګ پریس یا مطبعه تقریبا زیات پکې وتړل شولې. په کابل کې ډېر مشهور مطبعه وي چې هغه پکې وتړل شولې، ځکه مطبعه د پاره قوي برق ضرورت دی. چې کله برق نه وي نو بیا ورته قوي جنریټر لګېدلې، نو هغې د پاره بیا د تیل وغیرہ دا شیزونه برابرول او دې بازار ته په کتو سره هغه هیڅ امکان نه لري چې یو سړی مطبعه شواروزو چلی یا په ورځ کې 12 ساعته وچلی. او پاتې شو د کتابخانو یا د کتابونو د خرڅلاو په اړه، نو د کتابونو خرڅلاو څنګه چې د مطبوع کار ولاړ دی داسې د کتابونو ولاړ دی. ورسره
او
اوریدونکو په دې وروستیو کې د افغانستان خوست ولایت ډیر پرمختګ کړی. د نورو صنعتونو ترڅنګ پکې د چاپ صنعت هم ښه غوړېدلی او په ښار کې ګڼې کتابخانې شتون لري، خو اوس هلته هم دا کاروبار مخ په بندېدو دی. د خوست مطبعې مشر حاجي محمد کمین انوري مشال آنلاین خپرونې ته وویل چې په تېر حکومت کې کار ډیر او په دې کې نشته.
د جمهوریت په وخت کې به مختلف نو غونډې سیمینارونه و، علمي سیمینارونه به و، پراغتو مراسم به و، په ولایاتو کې مشاعرې وې، غزلیز مخمونه به و، نو په دغې کې به بینرونه چاپ کېدل، لیکوالانو کتابونه چاپ کول، شاعرانو همداشان. نو اوس ورځ تر بلې د کتاب سره مینه کمیږي، کوم محفلونه چې و هغه بیرنګه کېږي، بیرنګه شوي دي، ترڅنګ یې زیاتره خلک د ډار او د ویرې په حالت کې قرار لري. نو زیات لیکوالان او ادیبان هغه د وطن نه فرار کړی دی او لړ شوي دي.
اوریدونکو تاسې مشال آنلاین خپرونه لکه د مشال ریډیو د نورو پروګرامونو په شان د مشال په وړیا موبایل ایپ هم اوریدلی شئ. کله یوې خوا په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي چې مطبعې د کتابونو د چاپ لګښت نشي پوره کولی او خلک کتابونه نشي اخیستلی، له بلې خوا ډېری لیکوالان هغه کتابونه د طالبانو له ویرې نشي چاپولی چې د دوی په نظر تنقیدي اړخ لري. لیکوال نعیم صدیق وایي ګڼ ښه موضوعات د ویرې له امله نه چاپیږي چې له وجې ټولنه له آزاد بحث بې برخې پاتېږي.
ډیر دی کتابونو په بازار باندې ډیر منفی اغیز شوی دی. ټول کتاب پلورونکي ډیر مایوس دي. هغه څوک چې مخکې کتابونه به یې اخیستل، مطالعه به یې کولی، هغه هم تر ډیره پورې اوس داسې په یو ډول متزلزل حالت کې دي. دوی نه پوهیږي چې څه مطالعه کې دوی په کومه برخه کې دوی ځانونه وروزي. لیکوالان هم نه پوهیږي چې دوی په کومو موضوعاتو باندې فوکس وکړي، ځکه دلته یو ډول پارادایمیک یا ژور فکري تغییر رامنځته.
اوریدونکو د نو هر اړخیزو کتابونو نه چاپېدل ځینې ځوانان د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. په دوی کې یو هم د کونړ مروان دی. هغه وایي په خوابه د کتابونو اخیستو لپاره په اونۍ کې یو ځل جلال آباد ته ورته، خو اوس نه دومره پیسې لري او نه هم نوي کتابونه چاپېږي. د هغه په خبره کې دا حالت اوږده موده دوام وکړي، دا به په ټولنه کې د مکالمې او مباحثې نشواله رامنځته کړي چې له وجې به ځوانان تور فکره لویږي.
د کتابونو د نوو کتابونو نه چاپ د افغانستان د متعلمینو ماسوینو په تیره به د ټولو ځوانانو لپاره یو ښه خبره نه ده. په وروستیو څو کلونو کې د کتاب خپرونکو ادارو په منځ کې ډېر ښه مثبت رقابت و چې ښه کتابونه به نوي نوي چاپ کول په نوو نوو موضوعاتو باندې. ما خپل هر هفته یو کتاب اخیسته چې ویلولم او خپل هغه د کتاب لوستنې مطالعې ذوق وپالم. اوس ډېر زما په شان ځوانان چې دغې ذوق ته پالل نه محروم دي. دا د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه ښه خبره نه ده او هغه ځوانان چې غوښتلي کتاب ولولي، مطالعه وکړي، نو موضوعاتو باندې کتابونه ولولي، معلومات واخلي، دا هغوی لپاره ښه خبره نه ده، ځکه هغوی د دغې معلوماتو نه اوس محرومه کیږي. دا چاره د ټول وطن د ځوانانو لپاره ښې پایلې نه لري. وطن مې یو قسم بیرته د تیاری خواته لاړ شي او په دنیا کې څه پیښیږي ځوانان به دغه معلوماتو او موضوعاتو په اړه د معلوماتو نه بېخي بې برخې شي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو، موږ د کتابونو د نه چاپېدا، د چاپخونو د مالکانو د اقتصادي ستونزو او د لیکوالانو د ویرې په اړه بیا بیا د طالبانو له وایندانو سره خبرې وکړې، خو دوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. البته د طالبانو د اطلاعاتو وزارت د اکتوبر په میاشت کې ویلي وو چې یو کمیسیون یې جوړ کړی چې هغه به د کتابونو د چاپ لپاره لارښوونې جوړوي. همداراز د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 1 یوې خبرې غونډې ته ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله ډېرې کاروبارونه خراب شوي او دوی کوښښ کوي چې د نوو پالیسیو په راوړلو سره خلکو ته د کار زمینه برابره شي. همدې سره له مشال ریډیو د مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونې در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
مشال رادیو ته غوږیست زم تاسو کوربه اسرائیل مومند. تاسې د مشال آنلاین اونیز خبرونه واورید. اوس هم واره رسیدلې د بلې اونیز خبرونې سازونه زنجیرونه. د خبرونې کوربه شهید بنیرې دی.
ستړي مشه شاهین بنری مو په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځنګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته هنرمندانو، لیکوالانو او موسیقارانو ته په ورپېښو ستونزو د پښتنه دورانې خبرې اورو. دورانې د جینکو د تعلیم نوموړې فعال ده او د افغانستان په کلتور او ټولنې د نړیوالو مطبوعاتو لپاره لیکنې هم کړې دي. پښتنه دورانې وایي چې په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو بېقرارۍ، جنګونو او بېکورۍ که یو خوا ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي، نو بلخوا یې د دغه خاورې لرغوني کلتور، ژبه او ټولنیز ژوند هم د لویو ننګونو سره مخ کړی دی. نوموړی وایي په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون نه وروستو کله چې طالبانو کابل ونیولو، د دغه هیواد کلتور، ادب، موسیقي او قامي شناخت د خطر سره مخ شوی دی.
کندهار کې نن یو شاعر دی، یو لیکوال دی، هغه نن زورول کیږي. په څه وجه زورول کیږي؟ دوه ساده کیسې دي. یو هغه خلک چې په زور کې دي یا زورواکي دي، نن هغه بېخي د کلتور یا د عناناتو یا د پوهنې یا د شاعري د داسې هېڅ دغه نه لري، هېڅ نه دي لیدلي، نه دي اورېدلي، نه دي کتلي. دویم چې په عموم طور ته وګورې، افغانستان دا کیسه اول څه شو ده که تاسې په یاد په ایټیز کې هم دا رقم وسو چې زموږ ټوله شاعران لیکوالان یې مړه کړو، انهیلیټ کړو، لکه تاسو په خبر یاست. دا دوه هم ور بیا دا کېږي. نو د یو پښتون په صفت دی چې دی نه فقط و دا شي سره جنګ نه دی چې مثلا خارجان رالو کوم لاسته راوړنې چې ولې هغه سره دی په جنګ دی. دوی د افغانستان د کلتور، عناناتو، شاعري، لیکوالي، د هر شي سره په جنګ دي. او دا افغانستان خپله یو هغه تور تاریخ ته وړي، هغه ځدې ته وړي چې بېخي به خلک ویس چې افغانستان شته هم که نه، د افغانستان کلتور شته هم که نه، نور کلتور به فقط هغه پاتې چې مثلا یو چا توپک ورته کړی دي او جنګ کوي.
پښتنه وایي د افغانستان ښځو د افغان کلتور او ادب په وده کې یو مهم کردار لوبولی دی او چې څومره ولسي سندرې، ټپې یا کاکړې غاړې مخې ته راغلي دي، دا د ښځو د تخلیقي عمل په نتیجه کې منځته راغلي دي. هغه زیاتوي اوس هم په ځینو قبیلو کې دغه کلتوري قدرونه ژوندي دي، خو په مجموعي توګه د ولس د بېغورۍ له کبله د ورکېدو د خطر سره مخ دي. د پښتنې په خبره اوس د خلکو لپاره د تخلیقي اظهار فرصتونه ډېر کم شوي دي او خلک د ډوډۍ او سرپنا غم اخیستي دي.
روسه پرې زموږ کې دا رواج دی. د مور د خواستم چې د ماما خېلو ودونه یي، نو موږ چې ورسو دی دغه اټنونه کوي، خو اټن ته ډول نه راوړي، ټپې وایي، دریا ورسره وایي، ټپې وایي. نو دا اټن چې دی ډېر اوږد دی. ښه، دا ټپې بیا داسې نه دي چې مثلا چا ورته لیکلي دي یا چا ورې زده کړي دي. دا د دوی خپله مثلا دغه یو پرکټس راځي، یوه ښځه سپین سرې ښځې سر واخلي، بیا د ځوانانې پېغلې او ټولې د زلمي چې دا په ګډي سي او دا ټپه ورسره وایي. اما دا خلک زموږ په کلتور نه دی خبر. په دا شلو کال کې تر نن پورې څوک هم نه دی لیدلی او د لوی پکتیا په راسته چې دا کلتور دی نور مخ ته وړي، بېخي ورک دی. موږ تر نن پورې مثلا هېڅ ما نه دی څوک لیدلی چې هغه رقم ککړې غاړې وایي یا د هغه رقم اتن ورسره کوي د دریا سره. موږ چې ډېر کشرانو دا پلار به مې ناشناس ډېر اورېدي، استاد سره هم به ډېر اورېدي، حیدر سلیم به اورېدي، دا به چې دی فارسي او پښتو او فولکلور میوزیک چې ورته ویل کېږي دا به راته وایي. نو هغه شان دی چې مثلا اوس بېخي داسې انشنټ وخ ډېر وخت داسې چې خپل خور ورور ته د پښتو چې کوم مثلا سکریپچر دي دا وښایم او د دوی په دا ټي او په ټي باندې سر نه سره خلاصېږي چې دوی ته هغه ډېر نوي دی، یا یې فارسي ویلې ده، یا یې اردو ویلې ده، نو هغه پښتو بېخي نورمال نه شي. نو دا داسې شان دي چې زموږ ته کرار کرار یرسېږي، دریا راسهیره ده، ټپې راسهیرې دي.
په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې یو شمیر ټی وی او راډیو چینلونه پرانستل شو، کلتوري او ادبي ادارو او د موسیقي مرکزونو کار پیل کو، او د تعلیم په میدان کې هم ډیر پرمختګونه رامنځته شو. پښتنه دورانه وایي چې په افغانستان یرغل یوازې پوځي یا وسلوال نه، بلکې دا یو کلتوري یرغل هم و، د کوم د لاندې چې افغانان د یو پردي کلتور منلو ته اړ کړل شو. نوموړی زیاتوي چې د ټکنالوژۍ د راتګ سره یوه ګټه دا شوې ده چې په تیرو شلو کلونو کې کلتوري دودونه او قدرونه په یو نه یو شکل کې خوندي شوي دي.
شلو کال کې موږ خپل شام ریکارډ کړی دي، مثلا د فیسبوک د لایګ د کاکړی ټپی نه دي، د ډېر پیجز رامسته شو، د ټی وی چینل د لاري ډېر ټی وی چینل دي چې تاسو اوس هم وګوري، اور شوزي اترنو نه ریکارډ چې کوم وزیري اتر دی، کوم کنداري اتر دی، کوم غلجی اتر دی، کوم زازای اتر دی، د خپل په خانه پیژنده دغه ور سره شاعری
پښتنه دورانه نه یوازې د افغانستان د سوچه کلتور پاړه د بیدارۍ لپاره کار کوي، بلکې هغه په کندهار کې د جنکو د زده کړو لپاره یو تعلیمي اداره هم پرانسته ده چې د طالبانو د راتګ نه وروسته تړل شوی، خو هغه د ټکنالوژي په وسیله د زده کړو لړۍ روانه ساتلې ده. هغه وایي ننګونې او خطرې ډېرې دي، خو د افغانستان د پرمختیا او خوشحالۍ لپاره کار کول تر ټولو ډېر مهم کار دی. پښتنه دورانه زیاتوي غواړي چې د نوي کول رشته د ټوپک او فساد پر ځای د قلم، مینې او سولې سره وتړي.
چون په 90s کې آر یو مخالف چې راغلی دی زموږ کلتور د منځه وړی دی، د کابل پوهنتون دغه چې کوم کتابتونو لس وار سوځل شوی دی، زموږ خپل دغه د نور سیمو کتابتونونه چې هغه سوځل شوي دي، ارشیو سوځل شوي دي. تر اوسه پورې موږ یو نورمال فلم انډستري نه لرو، ولې؟ چون هغه فلم چې دی هغه مستنګ دی د کمیونیست ته وده، او اوس هم دغه یو خبره ده، اوس به نه ورته پام خدا کې داسې خلک هم شته چې ورته پام وي، ولې چې په هغه یوه ورځ ټوله شان وسوي. افغانان پاتې دي، خو سره کم باید دغه سستینې کو، دغه کرنٹ سچویشن د کرایسیس چې روان دي دغه سوزو، او یو لایولیهود سستینې کو، کاغه د درس په باندې، کاغه د هیلت کیپ په باندې، کاغه د سستینینګ لایولیهود په باندې.
اوریدونکو دا آواز زمونږ د نن خبرونه را روانه ونه، با په ورته موضوع د نور معلوماتو سر رازو. تر هغه خپل قربا شاهین بنیری له اجازه ورکه، د الله پامان.
ختم زنجیری زنجیری دوڑائے نشما او مورے درزم ز قدم خستی نشما تم زنجیری
زنجیری زنجیری دولا ہے نشما او یارا دازر سے قدم خستے نشما ختم زنجیری
چکی دی زمو دوانو منسکی چی می تو رور سر پیابرو کی داس سو وارو